پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
پیرو درنو او عزتمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو ل پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم پایل د دې سات په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس اپوزل وایي د طالبانو د حکومت لوري د ښځو پر کار او تعلیم لګول شوي بندیزونه به ټول افغانان زیانمن کړي او هغه باید سمدستي لرې شي. هغه دغه غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې وکړه. پوزل ویلي چې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو سره افغانستان د بحران یو نوي پړاو ته داخلیږي. د طالبانو حکومت چې څو ورځې مخکې د نجونو او ښځو لپاره د پوهنتونونو دروازې بندې کړې د اقتصاد وزارت په وروستي اقدام کې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز اعلان کړ. د طالبانو د دې اقدام په وړاندې په کور دننه او بهر سخت غبرګون وښودل شو او یو شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د جرمني پولیس او د هیواد څارنوالان وایي چې ویرانۍ تبعید جرمني په لویدیځ کې د اسلام پالنې پر بنسټ د یوې حملې د پلانولو په شک نیولی دی. د مونستر ښار پولیسو او د دوزلدورف ښار د څارنوالۍ دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې چارواکو په کاسټروف راوکسل ښارګوټي کې د هستوګنې یو کور پلټلی او په هغه کې زهرجن مواد چې ګمان کېږي په دغه حمله کې ترې کار اخیست موندلی دی. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د لټون په دغو عملیاتو کې یو بل کس هم توقیف شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوې د 250,000 کیلومتر مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یان هوپ خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوې تر ټولو لویه سیمه ده. د هغه په خبره دا د اوکراین د ټولو ځمکې باندې 40% جوړوي. د اوکراین صدر اعظم دغه راز وویل چې دا نه یوازې دا چې د خلکو سفر کول سختوي بلکې د کرنې په برخه کې هم چې دا هیواد یو اساسي سکتور دی ستونزې زیاتوي. چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال د کورونا وبا ترې خپره شوې وه هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لرې کړ. اسوشیټد پرس خبري آژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کوله. سنګاپور او کاناډا نه 300 مسافر هغه کسانو چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسېدل خو په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین حکومت دا اقدامات په دې معنا دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د سفر کولو تګلاره عملي کړي. دغه راز ویل شوي سرلننه له هانګ کانګ سره هم ټولې پولې له کلونو ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که مو غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لارې هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې له افغانستان سره د اکشن ایډ په نوم د مرستندوی مؤسسې یوه مشره وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپې پاتې نه شي.
ښځې او نجونې د نارینهو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه مو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې ده.
تر ټولو ناوړه اغیزه ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمینې وې هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واورئ چې په اروزګان کې د کرکټ لوبې مینوال او لوبغاړي په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو غوښتنه کوي.
ځانګړی میدان یا خاص میدان نه لرو چې موږ مس بس بلا چې په ځای کې میدان موږ سوم بازی وکړو خلک موږ ته جواب راکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د اکشن ایډ ام سی او مشروي په افغانستان کې روان وضعیت په اړه باید نړیواله ټولنه چوپه پاتې نشي. رزمی فاروق ویلی افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی. د افغانستان سره د دې مرستندوی مؤسسې د آسیا بشري مرستو مشر په طالبانو نیوکه کړې چې په خپلو ناسمو سیاستونو یې د زده کړو کار او سیاست په برخه کې د افغان نجونو او ښځو مخه نیولې ده. نور په دې راپور کې
د اکشن ایډ مؤسسې د آسیا او بشري مرستو برخي رئیس رزمی فاروق وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي نو موړي په افغانستان کې د خصوصو د بشري حقوقو د تدریجي تخریب شاهد ده. د مؤسسې په خپل ټویټر پاڼه د رزمی فاروق یو ویډیوي کلیپ خپور کړی چې پکې هغه د طالبانو تر واک لاندې د افغانجون او خصوصو په وضعیت اندېښنه ښیي. رزمی فاروق خبرداري ورکوي چې افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی او نړیواله ټولنه نشي کولای په دې اړه چوپ پاتې شي. هغه زیاتوي طالبان له دې عمله چې نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي نه یوازې د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي بلکې د ملت راتلونکی له خطر سره مخ کوي.
ښځې او نجونې د نارینهوو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي. له یوې میاشتې څخه لږ وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ښځې د کابینې په هر ډول پوسټونو کې له کار کولو منع کړې او په سیاست کې د ګډون او پرېکړو کولو حق ترې واخیسته. د طالبانو په واکمنۍ کې له 11 او 12 کلنو پورته عمر لرونکو نجونو ښوونځي ته د تللو تر ټولو اساسي حق له لاسه ورکړ.
له طالبانو مو پر دوی د یادونیو کو پاړو پختل خو د ویان په ګډون یې ځنی نور چارواکو ځواب را نه کړ، مګر وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. له افغانستان د باندې هم په دې هیواد کې روان وضعیت د بحثونو اصلي محور دی، په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان لپاره چې لاله وړاندې د طالبانو په ملاتړ تورن دی او ویل کېږي چې ورسره خورا نږدې او پټې اړیکې لري. د جمعې په ورځ د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړې او د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د امیر عبداللهیان له قوله لیکلي هغه په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بندیز پاړه خواشینی خودلی او ترخوای افغانستان کې د همشموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له قوله هم د افغان جنو خوځو د زده کړو په دوام ټینګار شوی او ترخوای په دې هیواد کې د همشموله حکومت په جوړېدو او له ترهګرۍ سره د مبارزې غوښتنه هم شوې. خو طالبانو تل ویلي له خپلې اوسنۍ ډلې جوړ شوی نظامي همشمول دی او ترخوای ترهګرۍ سره مبارزې ته هم ژمن دي.
و امریدل چې د افغانستان سره د اکشن ایډ په نوم د مرستندوی مؤسسې یو مشر وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپه پاتې نشي. د طالبانو د حکومت لوري د ښځو پر تعلیم، زده کړې او د کار په برخه کې وروستیو محدودیتونو د اغیزو په باب زموږ همکار مرسلین السلا له سونیکا آرین سره چې په یوه دولتي اداره کې کار کاوه او خپله دنده یې هم له لاسه ورکړې مرکه کړې ده. په پایل کې غل آرین د ښځو د وضعیت په باب وایي
تر ټولو ناوړه اغیزه ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمینې وي هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي او بیا هغه کسان چې اوس د تحصیل نه هم پاتې شول هغوی هم د دې لپاره چې اوس مهال تحصیل دروازې بندې دي هغوی هم له رواني اړخه هم د مکتب شاګردان او هم د پوهنتونونو محصلین له رواني اړخه دوی ډیر زیات زیانمن شوي دي. رواني تاثیرات زخ زیات دي. تر ټولو ډیره بد اغیزه د کار په برخه کې کړې ځکه ډیری کورنۍ سرپرست نه وو. سرپرستان همدغه ښځې وي د دې تر څنګ د کور نفقه راوړون کوي. همدارنګه یو سالم مصروفیت و د ښځو لپاره 40 میلیونه نفوس د افغانستان هغو چې څومره باسواد دي څومره دندې درلودلې ټول خپل دندې له لاسه ورکړې. زما په شمول ځکه ما خپله هم دنده درلودله او د دغه حکم تر لاسه وروسته دا زه څه کم یوه میاشت کېږي زه کور کې یم. هغه وخت که د کور نران و دندې نه درلودلې یا کور کې نران و همدغه ښځې سرپرستانې وي ښځې به کار کوو اقتصاد یو څه را جوړو.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثریت داسې کورنۍ وي چې هغوی سرپرستان نه درلودل نارینه چې کار ورته وکړي همدغه ښځې وي چې د کور اقتصادي مشکلات یې الول دوی کار کوه. نو ایا دا تصمیم داسې واقع بینانه دی؟ آیا دا کیدای شي چې نارینه کار وکړي کورنۍ ته نفقه وګټي او هغه ښځې چې د کورنۍ اقتصادي ملاتړ یې کوه هغوی په کور کښېني؟ دا شرایط څونه د وضعیت دوام کولی شي ستاسو په نظر او عواقب یې څه دي ټولنې ته؟
شخصا زخپلا کوم کسان چې مال دلې دی مونږ یو اسلامي او بیا پښتانه ټولنه کې ژوند کوو. دولت ډیر غیر واقع بینانه پریکړه کړې ده، نو نرانو ته کار لکومه شي او اکثر کورونو کې نران اصلا نشته دي نه. دغه ښځې څنګه وکړي چېرته ولاړ شي او بیا د ټولنې لپاره یو سالم مصروفیت د ټولنې د وګړو لپاره کار یو سالم مصروفیت دی، کار صحت دی، نو دا تر ټولو غیر واقع بینانه پریکړه ده.
نړیوال ټولنې هم تر اوسه پورې یوازې د مرستو پر رسولو باندې اکتفا کړې ده. آیا تاسو فکر کوئ چې یوازې مرستې کول وکړی شي افغانان وژغوري او دغه وضعیت تغییر کړي؟
دغه بشری مرستې په دې معنا چې دغه د سوال هغه بد فرهنګ هغه د تیار خوري بد فرهنګ رواج کول دي. تر ټولو ښه مرسته تر ټولو ښه لاره دا ده چې دغه بیکارو خلکو ته دغه غریبو خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او فابریکه د جوړه شي. د دې تر څنګ نړیواله ټولنه که واقعا غواړي کار وکړي افغانستان لپاره، نو تر ننه پورې صرف بشری مرستې کړې دي. ولې په طالبانو فشارونه نه راوړي؟ فکر کوم که دوی فشارونه راوړي نو کېدای شي چې په هانتونونو مکتبونو همدارنګ د ښځو لپاره د کار اجازه ورکړي. خو دوی یوازې بشري مرستې کوي او په دې باندې اکتفا کړي دا چې دا لوی ناورین رامنځته کوي.
د مدني ټولنې یو فعال سونیکا آریان و چې د طالبانو له لوري پر ښځو د زده کړې او کار په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو د اغېزو په باب خپل نظر سره شریکوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په تېرو دو لسیزو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو له لوري د توپچي بریدونو په نتیجه کې د دې سیمې د اوسیدونکو ګڼ کورونه وران شوي او په لسګونو کورونه یې دې ته اړ کړي چې له دې سیمې نورو سیمو ته انکره شي. یو شمیر د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په نورو ځایونو کې هم له کړاوونو ډک ژوند تیروي او بیرته هم خپلو اصلي مینو ته په دې خطر نشي ګرځېدلی چې هلته هم سرپناه ونه لري.
شلتن ولسوالۍ چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده، پخوا د شیګل ولسوالۍ برخه وه، خو په 1981 لمریز کال کې له شیګل جلا او بېله ولسوالۍ شوه چې ورسره د کونړ د ولسوالۍ شمیر 15 ته پورته شو. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي به په تیرو 20 کالو کې جنگونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو لامل یې کورونه ړنګ شوي، په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او په نورو ځایونو کې له سختو کړاوونو سره مخ دي. د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلي اوسیدونکی محمد ایوب:
او داغه په وجه باندې ار کلی نه خلق را کړه شوی دی. شلتن په کلو کې اوسیږي، په ساګي کې اوسیږي، په جلال آباد کې اوسیږي، نو هغه په پردو کورونو کې اوسیږي، څوک په کرایا اوسیږي، څوک اسی اوسیږي، غربت سره مخامخ دی، په غربت خپل ژوند تیروي. ته کارونه هم دلته نشته، تر نو ظاهر شته نه دی چې نور کارونه غریبي شته دی چې څوک وکړي. ډېرو خلکو کورونه مران شوي، ویجاړ شوي دي، دا د توان هم نه لري چې دا کورونه جوړ کړي، نو غریبانان بس په غریبۍ او په غربت کې خپل ژوند تیروي.
د همدې ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجی احمد جان راته وویل پاکستانی او توپچی بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې، څاروي وژل شوي، کورونه ړنګ شوي او کرهڼیزې ځمکې له کښته وتلې دي.
تېر نظام وخت کې د پاکستانو مرمو د لاسه زمونږ د شلتن د ولسوالۍ ډېر ولسونه کډه شولو چې نامنی وه، خلکو کورونه خراب شولو، د خلکو کرهڼیزې ځمکې خرابې شولې، د خلکو مالونه غواګانې بزې خرابې شولې، هغې کې د خلکو تاوانونه وشولو. د شلتن د ولسوالۍ خلک په مرکز کونړ کې او په نورو سیمو کې کډه شوي دي او هلته اوسېږي.
د دوی په وینا چې د کومو کسانو کورونه ړنګ شوي او ځمکې شاړي شوي، بیرته یې د آبادولو وس نه لري، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي څو بیرته بې کوره شوي کورنۍ خپله سیمه آباده کړي. بیا هم محمد ایوب
کورونه جو ورته دولت جوړ کی نزاب ایوا خکارو کی خندا خلق به د سیمه تا ثاني شي پلا سیمه به ما باد کی اول ته به اقتصادي ستونزې هم لري یواری شي ځکه زمونږ سیمه چې کوم نه دا ډیر زیات حاصل خیز زوګله او ډیر خز زنګلونه غرونه لري په مالداري باندې شروع کی پل زراعت کې به کار وکي
په کونړ کې حکومتي مسولین هم منی چې شلتن ولسوالی په تیرو جنگونو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو کې ډیر ځپل شوی او دوی کوخخ کوي چې د مرستندوی ادارو په همکاري ورته د سرپنا او نور اسانته وچم ټوکړي د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
علاقو کې لګیدل نو دا غي کورونا والا کډه راځي منه شوې دا به اکثره خلک به ځای شوې دي دا غي مرستو ته ضرورت ده د سکا کو به هم د خلک ډېر کم لري ذکر رواني په دغه علاقه کې ډېر کم نو په دغه باره کې موږ هم دغه مرستندو ادارو نو خاص کر د مؤسساتو نو غواړو چې د خلکو علاقې ته او دغه ولس مشکلاتو ته توجه وکړي
د کونړ شلتن ولسوالی چې د مرکز اسداباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه او د کونړ سیند کیڼه اړخ ته پرته ده جنگ او د پاکستاني ځواکونو بریدونو زیاته زیانمنه کړې او خلک د ژوند له ډیرو لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. چین له نږدې درې کلونو وروسته هغه هیواد ته پتلونکو کسانو د قرنطین محدودیت لري کړ. دغه محدودیت نن د جنوري په اتمه داسې مهال لري شو چې په چین کې د کورونا وایروس پیښې لا هم لوړې دي. نور بل اسدالله لودین نو ورو
چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا ترې خپره شوه هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لري کړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کاوه. له سنگاپور او کاناډا نه 308 مسافر هغه کسان وو چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسېدل خو دوی په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین د حکومت دا اقدامات په دې معنی دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د صفر کولو تګلاره عملی کړي. اسوسییټډ پریس ویلي سر لنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوه. تمه ده چې په راتلونکو شاوخوا دو میاشتو کې 400,000 کسان له هانګ کانګ څخه چین ته سفر وکړي. بیجنګ د کورونا د مخنیوي دا محدودیتونه وروسته له هغه لرې کړل چې تیره میاشت چین کې د دغو بندیزونو په ضد تاریخي او بېساري اعتراضونه وشول. اوس اټکل دا دی چې ګڼ شمېر چینایان به هم له هېواده بهر سفر کولو ته زړه ښه کړي ځکه دوی سره به د بیرته ستنېدو پر مهال د اجباري قرنطین ویره نه وي. د سفر د شرایطو له دې نرموالي سره سره لا هم بهرني ګرځندویان د چین د ویزې اجازه نه لري او دغه ویزه یوازې هغو بهرنیو ته ورکول کیږي چې د سوداګرۍ په موخه سفر کوي. له دې سره دا اندېښنه هم راپورته شوې چې له دغو بدلونونو سره د چین 1.4 میلیارد وګړي د کورونا ویروس له ګواښ سره مخامخېږي. همدا اوس هم د چین یو شمېر روغتونونه د ګڼ شمېر ناروغانو له کبله تر فشار لاندې دي او د درملتونونو او د مړو د سوځولو ځایونو مخ ته اوږده کتارونه ولاړ وي. نړیوالو اژانسونو ویلي په چین کې د کورونا د احتمالي ډېرېدا له کبله له لسو ډېرو هیوادونو پر هغو کسانو د قرنطین محدودیت وضع کړی چې له چین نه بیرته ستنېږي.
ازادي رادیو اوري په دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شي برته بغوښ شو.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه په بشري چارو کې خپل یو جګپوړی استازی افغانستان ته لیشي چې د طالبانو او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ پیدا شوی کړکیچ کم کړي. طالبانو تیره اونۍ په غیر دولتي کورنۍ او بهرنیو مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه. تر دې وروسته یو شمېر نړیوالو مؤسسو د ملګرو ملتو د یو شمېر خیریه بنسټونو په شمول خپل کارونه ودرول. د فاینانشل ټایمز په وینا د بشري مرستو او بیړنیو چارو د همغږۍ په برخه کې به د ملګرو ملتو مرستیال روانه میاشت کابل ته ولاړ شي چې هلته له واکمنو سره د مؤسسو د کارونو په تړاو خبرې وکړي. نړیوالو مرستندویانو ویلي دي چې په مؤسسو کې د ښځو د کار د مخنیوي مسله دوی ته د منلو نه ده. ورسپانه په افغانستان کې د اکشن ایډ نړیوالې مؤسسې د مشر رزمی فاروق خبرې راخیستې دي چې وایي په افغانستان کې تر ټولو ډېرې ځپل شوې او له خطر سره مخامخ شوې ښځې او نجونې دي او دا ډېره مهمه ده چې ښځو ته مرستې ورسی شي. د لویدیز یو شمېر ورسپانو د بریتانیا د شاهزاده هری د دې ادعا په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې لیکلي یې دي په هلمند کې په 2012 کال کې 25 طالبان د شطرنج د دانو په څیر په نقشه کړي او له منځه وړي دي. واشنگتن ټایمز د بریتانیا د پخوانیو پوځیانو په وینا لیکلي دي چې د شمیرو خپرول له یو غیر پوځي ادرسه شي د بریتانیایي پوځیانو ژوند ته ګواښ پیښ کړي او په خپله د شاهزاده ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خبرونې د بریتانیا د متقاعد ډګروال ټیم کولنز خبرې راخیستې دي چې د شاهزاده هری پر خبرو سخت انتقاد کړی دی. دی وایي د پوځ دننه چلند داسې نه وي. د همدې ډګروال خبرې میرر ورځپاڼې هم په تفصیل راخیستې دي. ټیم کولنز په عراق کې د بریتانیایي پوځیانو له لوري په عملیاتو کې اوږده تجربه لري. دی وایي چې د شاهزاده هری د بې ځایه غرور بریتانیایي پوځیانو ته ستونزې جوړوي. دا ډګروال بیا وایي چې هری خپله کورنۍ نابوده کړې او اوس یې د خپلې بلې کورنۍ چې پوځ دی د نابودي هڅه پیل کړې ده. د ډګروال کولنز په وینا پوځ د هری هغه کورنۍ ده چې له ده یې غېږ ګرځولې ده. ورځپاڼه بیا د یو شمېر نورو پخوانیو پوځیانو په وینا لیکي چې شاهزاده هری یاغیان د شطرنج د دانو په څیر یاد کړي دي چې له دې امله طالبانو دی په جنګي جنایت تورن کړی دی. میرر ورځپاڼه بیا د بریتانیا د ملي امنیت د پخواني سلاحکار لارد دارو خبرې راخیستې دي چې وایي شاهزاده ته باید د دې بې ځایه ادعا په اړه لارښوونه شوې وای. ورځپاڼه لیکي چې د بریتانیا د کمانډو پخواني غړي بن مک بن شاهزاده هری ته ویلي وو چې بې ځایه مه شخیشه. شاهزاده هری چې د دې کتاب لپاره د میرر ورځپاڼې په باور 40 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي په تفصیل لیکلي دي چې څرنګه یې لس کاله مخکې د جګړې په لومړۍ کرښه کې 25 طالبان وژلي دي. د لیکلي دي چې دې کسانو ته یې د خلکو په سترګه نه کتل، دوی ته یې د شطرنج د دانو په سترګه کتل چې له تختې یې اړخ تشتي. شاهزاده هری دا هم لیکلي دي چې د دغو بریدونو ویډیوګانې چې د هلیکوپتر الوتکو کمرو ثبت کړې وې وروسته په خپل پوځي کمپ کې کتلې دي. میرر د بریتانیا د پخواني دفاع وزیر جان هاتن خبرې هم راخیستې دي چې وایي د شاهزاده هری خبرې له هر پلوه ناسمې دي. له دې خبرو سره د ده په وینا د هری مقام راټیټېږي او دا هغه خبرې نه دي چې له داسې چا څخه یې د کولو تمه وکړو چې یو مسؤلیت ورسپارل شوی دی. ګارډین ورځپاڼې بیا د شاهزاده هری د خبرو په تړاو د طالبانو غبرګون راخیستی دی او لیکي چې طالبانو دی تورن کړی دی چې یوه لسیزه مخکې یې جنګي جنایت ترسره کړی دی. ګارډین بیا د طالبانو د یوه بانفوذه شخص انس حقانی خبرې اقتباس کړي دي چې وایي هغه کسان چې تا وژلي دي هغوی د شطرنج دانې نه وې، هغوی انسانان وو، کورنۍ یې لرله چې د دوی ورتګ ته یې انتظار کاوه. بریتانیایي محارب پوځیان په افغانستان کې له 2001 تر 2014 کال پورې دیره وو.
په اورزګان کې د کرکټ لوبغاړي او د دې لوبې مینوال په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو غوښتنه کوي. ویل کېږي په دې ولایت کې نږدې 10 د کرکټ ټیمونه فعالیت کوي خو دوی معیاري د کرکټ لوبغاړي نه لري او د خلکو په شخصي ځمکو کې په خپل لګښت جوړ شوو میدانونو کې لوبې کوي. د کرکټ یو شمېر لوبغاړو ازادي راډیو ته وویل چې اکثره وختونه په دغه میدانونو کې چې دوی لوبې کوي لاسونه او پښې هم ماتېږي. نور په دې راپور کې
لکر کیټ سره د ورزګانی ځوانانو بے ساری او لیونی د کرکیټ دا سیالي رسمي دي چې څومره دوران دي د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شاراړوند د سرمرغاب په سیمه کې ترسره شوی. خدا سیالي د لوبغالي د نشټوالي لامل په داسې وسیمه کې ترسره شوی چې ټوله سیمه په غرنۍ کې جوړا کوه چې زیاتره یې تر 3 کیلو هم زیاتې وي او هر ثانیه او دقیقه د یو لوبغاړي د جوبلېدو ویره و. نکیب الله چې په ترینکوټ کې د کرکټ یو لوبغاړي دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې ځوانان د کرکټ سره زیاته مینه او لیوالتیا لري خوای لوی خاندې پر وړاندې په دغه ولایت کې د لوبغالي نشټوالی دی.
مشکلات مرده دا دی چې موږ ځنګړی میدان یا خاص میدان نه لرو چې موږ مسبس بلا چې په ځک میدان موږ سوم بازیو کو خلک موږ ته جواب راکې. موږ خاص میدان نه لرو. موږ د رزګان د کټبور څخه دا هیله ده چې موږ ته منظم یا شخصي میدان شایسته میدان ورته جوړ کې.
جانغا د کرکیټ یو بل لوبغاړی دی چې سرو کال په دغه سرو شګو او ډبرین مزکه کې لانکی بلا سره لوبي کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په سرو شګو کې د لوبېدو هدف دا دی څو نور ځوانان ورزش ته وهڅوي او یو ورځ د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي.
هدف مو دغه دی چې موږ ځان تکړه کړو باید نړیوالو لوبو ته. نو موږ لوبغاړي دغه کوو هڅوو چې نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کړي. نو موږ د کرکټ بورډ سره دغه دی چې موږ ته داسې میدان جوړ کړي، موږ ته شان راکړي. موږ ډېر په ډبرو په سرو شګو کې په میدانونو مو دې چار ځای ورسو هلته موږ پرېږدم. نه باید موږ ته داسې میدان جوړ شي چې ټورنمنټونه عام خاص لپاره په دغه دې ټورنمنټونه ورته جوړېږي چې میدانونه راته انتخاب شي. دغه موږ د کرکټ بورډ سره دغه غوښتنه ده.
ځینې نور لوبغاړي بیا وایي چې په دغه سرو شګو او ډبرو کې ځکه لوبېږي چې د افغانستان په ملي لوبډله کې د بیټینګ تشه ډکه کړي. په اورزګان ولایت کې اوس تر دېرشو پورې د کرکېټ رسمي لوبډلې شتون لري چې ټول یې د خلکو په شخصي مځکو کې په خپل لګښت په جوړ سوو میدانونو کې لوبې کوي. په اورزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکېټ هیڅ رسمي لوبغاړي شتون نه لري. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ د اداري مسولین هم د لوبغاړو ستونزې مني، خوای چې په دیاړې مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي. د دغه ولایت د کرکټ بورډ امیر خیرالله افغان ازادي راډیو ته داسې وویل:
بالکل دا ژغ موږ ډیر بدرګه کړی دی، خو کوم مسولین چې دی پر هغو مسولینو زموږ دا ژغ دی چې د روزګان د پاره څه وکړي. د روزګان کې داسې استعدادونه شته چې هغه د نونس کلونو لایقت لري، ان د ملي ټیم لایقت لري، خو هغه لوبغاړي چې موږ یې لرو پر روزګان کې چې څه زمینه ورته برابره سي هغه به ډیر پرمختګ وکړي.
په روزګان ولایت کې ورځ تر بلې لوبي واده کوي. د وجه لامل دا دی ځکه چې په دغه ولایت کې ځوانان بیکاره دي او د لوبو کولو پرته بل کومه بوختیا نه لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 13,118 او 15,640 کلو هرتز اوریدلای شئ.
ازادي رادیو دغه راز د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې په راپور کې مو اوریدل چې افغانستان سره د اکشن 8 په نوم رسندوی ماسي او مشر وینړيواله ټولنه باید په افغانستان کې روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. وړاندې د ښځو لپاره د نور بستې په خپرونه کې مو هم په کورنیو او بهرنیو مرستندویو مؤسسو او ادارو کې له کار کولو څخه د ښځو د راګرځولو موضوع څېړلې ده. نړیوال د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې څه اقدامات کوي؟ په تېره بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نور په دې بحث کې واورئ چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو اوس په د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظر نه واورو.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم وروره، دغه د پاسپورت په اړه کې یو غنې ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکړه، داسې خلک چې پیسې لري هغه په $1,300، $2,000، $2,500, $3,000 پاسپورت اخلي، او کوم خلک چې غریب دي یا د کار دپاره ځي یا مریضان دي هغه به نو که دلته مړ کېږي مړ دي شي، او که د کار دپاره ځي نو څه وکړه؟ خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کشور ته کار دپاره ځي. نو دغه د پاسپورت په یوه غمه وخوړل شي، دغه پیام د موږ ته مسؤلینو ورسېږي، یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ، دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زمانو محمد حبیب دے د ننګرهار ولایت بډی کوټ ولسوالی څخه دا سه خبره ده چې ملک خه حالات ډیر په دغه سره دي نو هغه څوک چې وظیفه لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري نو خامخ په دغه پر روزګار د دکاندار په کار باندې ډاکټر په کار باندې خامخ سرات پرې وینو کوم خلک وظیفه لري هم هغه تم دغه مشکلات دي چې بس ناسي تش د خپل ډاکټر ما بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمې ور سره پیسې ور سره نه نو نشي کولای چې خپل درمل ځان ته واخلي یا د اکثر ابن سي په خپل سره درمل اخلي او نقصي وس چانه رسیږي مننه
السلام علیکم ازادی رادیو پر کون ته ما هله غشتنه دا د طالبان څخه چې مکتبونه الکی او دا د مجلسو پر کون کې ملکی ورس ورس څنګه شهر اول په ملک سره او بل مالیات ډیر اخلي یو پر بنځیر لاړو حکومت سره ایزا پکړی د پر موږ باندې چې ګرانې دي ټول دی راوستي سره نه هله خوښ دا چې دا کارو سلاس واخی او عدالت چلو. السلام علیکم.